نشط میشه.
په افغانستان کې اوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دا زما حق دی او نیز پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پیل دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرې پخلی نه دی کړی. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوي وو چې شمېر له لسو اوښت. د طالبانو د حکومت دوه خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ګوانتنامو زندان وروستی افغان زنداني محمد رحیم الافغاني به ژر قطر ته ولېږدول شي. د سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه یې واخیستل شي وویل چې الافغاني خوشې شوی او ډېر ژر به په قطر کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. یوې سرچینې دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یوه رسمي اعلامیه خپره کړي. د راپورونو له مخې الافغاني په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنام زندان ته ولېږدول شو. د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلي وو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی. دغه افغان داسې مهال له ګوانتنام زندان څخه خوشي کیږي چې د طالبانو حکومت پرون یک شنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندان خوشې کړ او قطر ته ولېږدوه. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندان د امریکایي تبه امیر امیری د آزادېدو هرکلی وکړ. ښاغلي روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ دا هم ویلي چې دی په ناحقه په افغانستان کې بند شوی و. نوموړي د امیری د خوشې کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکنده ژمنې او همدارنګه د قطر د رول ستاینه وکړه. هغه همدارنګه وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټوکو په ناحقه په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ټرمپ به تر هغو آرام ونه کړي تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي. تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي اتباع د طالبانو په بند کې دي، خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي. د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کېږي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانۍ غړي فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي غونډه د بند دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دی او پر کومو مسلو خبرې کوي، خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي. هغې ویلي دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری دی. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو امریکایي سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د روسیې د وروستیو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. واتفول نن دوشنبه د پولند پلازمېنې وارسا ته تر روانېدو مخکې وویل د روسیې دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی غبرګون وښودل شي. د جرمني، پولند، فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په وروستیو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وې.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
دازما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. ټاکل شوی و چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي، خو د دې غونډې یوه لوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت په تیر بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوی چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیره بیا د ښځو او نجونو حق انتر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او د غراز نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډیر اغیزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر ښځو دغه راز متشبثو ښځو او سوداګرو ښځو هم د انټرنیټ لارې د خپلو توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ودې لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات دي چې نن په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خره غلاست وایو. دغه راځه د تاسو لپاره هم فرصت دی، البته که انټرنیټ ولري، ځکه چې هغه راپورونه چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي دي وایي چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکه کار نه کوي، بلکې ورسره موبایل ټلیفوني شبکې هم کار پرېښی دی. خو بیا هم د واتس اپ د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره اعلانوم 00420023001111. یو ځل بیا تکراروم، دمو د واتس اپ شمیره ده 00420023001111. که مو غوښتي وي کولی شئ چې د دې لارې راسره تماس ونیسئ او په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. پوښتنه لرئ له خپلو میلمنو یې زموږ د میلمنو یې مطرح کړئ. خدیجه امین او آغا ملک سحر، تاسو دواړه خپرونې ته ښه راغلاست. لومړی به آغلې امین تاسو ته درشو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړل کېږي. یو شمېر د بشري حقوقو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقوقو د موضوع باندې خبرې کېږي، د ښځو او نجونو د بشري حقوقو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغه غونډې ته چې آیا وبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې دی، البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام مخنو بخیر، مننه ژوندې اوسئ. والا سلور کال کېږي چې مونږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو مونږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د سلور کال کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنیټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنان شبینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو مونږ څنګه کولی شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دي زه اوس هېڅ نه شم ویلی چې مونږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي. او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دي، او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دوی کې پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي، او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله مننه آغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه. خو د دغه نوري فایبر د شبکې لبندي دو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیر بیا خزیا اون جون چې د انټرنیټ څخه ډیر استفاده کوله د خپل ورځنی ژوند د خپل پوهې د لوړېدو لپاره د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغیزمن کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته لمړی خو د معلومات لپاره باید دا وایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټوله کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر لدی نور انټرنیټونه اصلا د ژوند چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنی په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو وادونه کاریږي د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وو شاوخوا 1.2 میلیونه خلکو ګټه ترخسته. ټول دولتي سیستمونه خصوصي سکتور بانکوالي دا ټول پرمدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندیدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کیږي بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه 8 میلیونه خلک سي بانک ولی ته لاسرسي درلود. روختونونه د موتاسي هوایي سکتور او اتیا سره نه پام دی برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که ظاهر ته په جزئیات راځم ډیر وخت باسته. نو په دې کته کول سره دا یوازې د نه د انټرنیټ قطع سو دا معنی د خلک لاسرسي د کړو نړۍ سره وصل کېدو د ټکنالوژي ل اوسني بدلونونو د ټولو محروم څه ته ټولو زیات زیانې افغان میرمنو او جنو ته ورسېدو. ځکه چې د طالبانو لپاره تک سره سز د کړې بند سوینو په لسګونو سلګونو زرن جنو د انلاین زده کړو تمخ کې د ټول نړیوال پانتونونو خیریه موسسو نړیوالو ادارو د سکالرشپونه وونځي او ټول اتب بهر مشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې ساده زده کړو یو بدیل وو. لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل تخدیز دکړی کولی لدی سره لسګونو زر افغانان سي دي لره تک سره مسلکی متخصص خلک لدندو ګوخصو پرځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم لنړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره انلاین دندې پیل کړي. سلته انټرنیټ لقطه کېدو سره دا هم پر لسګونو زر خلک لزدا کړو څخه انلاین لکار څخه محروم سو. افغانستان کې په زرګونو شرکتونه د سپدی برخې د انټرنیټ برخې فعالیت دلته په دې سکتور کې کار کول دا هم لسګونو زر کارکونکو سره ل دندو څخه به برخو سو. نو په دې سره په ټوله کې کدا اوس وین د افغانستان کې د اوس د دغه باندې سره تر درې لکه زیات شوه خلک چې غاف سریتی میرمنی مسلکی او متخصص خلک ګولو پر یو ځای پر یو امر دی له هغه ورستی فرصت د ځوان له خیم کاناتو سیادیکل د دې ورستی چانسو لاندې خیم به برخه کوي. ټول افغانستان په یو تور تاریکی کې وساده ځل ټول نړۍ سره اوس اړیکه کاته سو تاسو ورسنن له افغانستان سره موږ تاسو انټرنیټ ټول اړیکه کاته سو تاسو باندې
مننه. خغل سحر اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده. دغه هغه ورستای فرصت چې خزو او انجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندیدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوي چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تیر بیا خزي او انجونو زیانمنوي؟
خب طالبان وړي چې هغه په رسمي توګه جندل شي د نورو هیوادونو لخوا، لیکن هغه دا فشارونه پر شرزو باندې کوي. خو هغه نه پوهیږي چې هغه ستل لا شور کوي کنه. څلور کال کېږي چې هیڅوک هغه پر رسمي نه پیژني او افغانستان د شرزو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هیڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازنی هغه لیک امید او شرزو لپاره انجنونو لپاره چې هغه د هغه په لار په واسطه هغه کار کولای شو درڅونه ول. خو دا هم موس هغه کېږي هغه نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې غن لري تاثیر نه لري بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري کنه. دا خو یو ظلم دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پریږدي چې شزې په اسانه الته ژوند وکړي په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دی چې نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که مونږ زیات کړو که مونږ فشارونه شرط باندې زیات کړو خو مونږ ته باید مونږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه مونږ ته هغه کوي مونږ ته دا چانس ورکوي چې مونږ په رسمیت پیژني.
خو اغلی امین فکر نه کوي چې آیا طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچېری مثلا دغه سي اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي لدینه به برخې کیږي د خو ولس ناراضه کوي دوی په دې نه پوهیږي
ولس خو دی هغه سره نه دی ولس طالبان نه خوړي خو هغه نه داريږي هغه نه ایر لري چې کوم هغه نه اتاتونه کړو کنه نو د هغه کار او ژوند خکېږي ختميږي نو ولس هغه نه داريږي هغه ته هیڅ احترام نه لري دی هغه نه ایست هغه ته نزدیکی نه لري خو داريږي مجبوریت ده مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي او کدا ادامه ولري نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې بخپل کړو چې ته او طالبان به هیڅ لاري ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. خغلی سحر تاسو د زینو اړخونو د انټرنیټ د بندیدو چې څه اغیز لرلی شي یادونه وکړله خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه د ټکنالوژۍ د بانکي سکتور د بانکوالۍ د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا ده چې دوی پر دې نه پوهېږي دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده چې اصلا په دې نسي ادا ارزولی د څوک نه معلومېږي چې دا موږ څه کار کوو یا څه ترسره کوو. دا اوس ګورې د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملا تیر متول یا بندول دا معنا نه یوازې د ټول ځوان پیسې پالچ کول دي. نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخون نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مسند کوي دا تقریبا په ټوله معنا د ټول اړخونو پالچ کول دي. تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنټ زما غږ به ته ماته راځي نه به تم سوسون زه
بلې تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري اما یو استونزل تشتدخ کلګ غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبريږي مهرباني
څه نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخه نوري پایبر کیبل څخه ټول افغانستان کې کښوي وو. دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو وګورئ الکترونیکی تذکيري د ترڅنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیون خلکو ګټه ترې اخیستله. د دې ټول قطع کول د یوازې باور کوي یوازې عدد ځوان اقتصاد موضوع نه د مخمه اشاره وکړ په شاهدین نن یوازې 3 لک خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سرکاري اړي کپري سودي به باید وس په کار کوي انلاین دی لافان څنګه کار کول. نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی په یوستمه پیړۍ کې دا د څه کول دی لکه په تاسو یو څوک لز د کړو ل کار ل خوراک ل څکا ل هر څه بند کیا او ځنه پیغام سدي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي او
خلک
تدیزه
تر سپګمور رسیدلې دي زمت مینیمه. سحر صاحب کده د بشری حقوقو موضوع ډیر د حساس موضوع وی حساسیتونه راپاروي په تیر جمهوریت نظام کې د بشری حقوقو موضوع ډیر راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه و. دا موضوع جلا کو نړیوال ارخیوی خواته کو خپل افغانان حقونه لري کده شپامغه د بشری حقوقو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو کچېری دغه راشتو د خپل افغاني اړخته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم په اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاون شوې دی. اکثرا هغه کسان چې دیش کاله یا څلوېښت کاله له هېواده لرې و بېرته ځي افغانستان ته، بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده، لویدیځ کې درلوده، ژوند یې کړی و، حداقل هغه یو څه ولري. دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کېږي چې غواړي بېرته لاړ شي افغانستان ته، په افغانستان کې پانګونه وکړي. له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي، خپله سرمایه افغانستان ته انتقالوي. دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي.
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم، د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ ته په ارقامو باید لږ فکر وکړو. د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر د ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم. تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سی په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولې نه دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم په دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي. انده معنا د جمهوریت د سلورو کلو د یو کال کار دی په سلورو کلو کې کولای شي، ځکه چې دوی عمره بودیجه نه لري. د امنیت موضوع زت سره معنا مې ټکو ټوک نسته، ولی امنیت دا په دې معنا نه د ټکو ټوک جنگ جګړه نسته. امنیت دا معنا چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري. تاسو وګورئ د دوهم نړیوال جګړه او دوهم نړیوال جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولدي، ستري ابسوردګي دوره و چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو. هماغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډیپریشن اخته دي. سموتاسي په یو لرواني لحاظ د بدترین حالت ته یعنی دی یو روغ انسان وزل د روحي رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې د میرمن روحي رواني حالت تر ګریټ ډیپریشن باید تر ګریټ ډیپریشن یې زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه اواته میلیون نه میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلکو دی هغه له افغانستان څخه تیښته مجبور کړته. د دې لپاره تکثر او ګور په میلیون نه افغانان وتښتیدو، مسلکي متخصص خلک په گاونډي و نور هیوادونو ته ولاړو، او هلته هغه براین ویسټر سو یعنی د غیس کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه لمنځه ولاړ. هغه اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر یو انجینر چې په کابل کې په ډیر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ځوان بدرود هغه اوس نن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ژوند او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده، یعنی د اوس افغانستان د تر تک سره لکه ټول افغانستان یو خپاس کې نیولای وي، ګریټ ډیپریشن نیولای ده. ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوامه نړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو په ځنور وادونه کې اوس د اوس په 2020 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي صدا بد روحي حالت. نو زه دا یوازې د ټکنالوژي اړخ نه توم، د ځوان ټول اړخونه په جول یا د ټول ځوان محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق ستر ظلم دا وزو پیګم زده تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوګر ولاړیږي افغانان ولاړیږي د دغه تیرو سلو کلو کې متشل 25 دولتونو حکومتونو رالو په ډیر وړو تیروتونو باندې ملتونو راولار سو او د لواکې استکونو. طالبان هم د وینم نومي نبی نخان بي امد د دې دغه تصمیمونو پایله بد مود ځوان تر پای پوری وی. تاسو وګورئ نن سوا یم واتی یم کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جنگ سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو. زموږ نه نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کوو. سدي نالوسی پاتو سو د دې زدکړو کې زدکړي ونه کړي او د هغه وخت د افغانستان بنسټونه وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانولو سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده چې زموږ راتلونکي نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کاله 15 کاله شپه کاله وروسته باندې د نوم وی نبی نخان وی نبی صفی زنی اما د دې دغه تصمیمونو قیمت به موږ هم ورکو، زموږ بل نسل به هم ورکوي. نو زه د افغانستان د یو بچی په صفت باندې، د دې وطن د یو زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیاران کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خاوندان چې لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوي، تاریخ سره مه کوي. په دې ډول تاسو نسی کولای د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کار نه وکړي نتیجې څنګه سوله؟ تر اوسه پورې هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. د افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارم ټوپک سالارم دا کار وکړو. نن دغه اولادونه دغه کورنۍ په غي شرمېږي د خپل پلرونو سره جنگ سالارم ټوپک سالارم وو نو مې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي، اولادونه باندې باندې شرمېږي، خپل قوم درنه شرمېږي، او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مبربادوي.
سحر صاحب مننه. اغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوی و د پافانسان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو دغه خبرې ته چې طالبان دغه اقدامات چې کوي مثلا دغه ورستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کوم داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کوم داخلي مرجع وي کوم سیمه ایز نړیواله مرجع ستا چې هغه ته دوی حساب ورکوونکي ووسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپل وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه د طالبانو امدا غوښتنه ده امدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه هم نه لري دومره خو دا ډیر مشکل
ده. کایته خو اغله امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوري چارواکي وایي چې موږ لنړی سره غواړو چې خې اړیکې ولرو نړی یم موږ سره باید خې اړیکې وپالي نړی باید راشي په افغانستان کې نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي دغه وضعیت څخه د وټو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده بشري وضعیت یې قبول دی باید نړی له افغانستان سره لاس کړي د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي خو آیا دوی دې ته پام نکوي چې نړی هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډيري حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه ان غوښتنی وي.
دا خو معلومدار ده چې چې طالبان غواړي خود نړۍ هم یو څه غواړي لیکن وسته چې زه چې ګورم طالبان خپل اعتماد لرا سوار کړي هیڅوک هغه باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبان باندې سرمایه گذاري وکړي ځکه چې پوهیږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي ځکه اوس سلور کال کې کنه په سلور کال کې هیڅ خنه شو په افغانستان کې نو څنګه نړیوال ټولنه او غواړي چې طالبان سره هغه وکي او قرارداد وکي او غواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاشي او سرمایه گذاري وکي خو موږ پوهیږو چې طالبان دې ته مدور نه دي هغه خزو ته احترام نه لري هغه د خزو حقونو ته احترام نه لري نو څنګه کې امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم غواړي طالبان سره کومک وکي یا طالبان په کوم سره څنګه دا ویلې شي چې موږ وخت نه لرو اغوی خو په ولوس باندې څه کوي ولوس لپاره یې څه کړی ده په تیر څلور کالونو کې دا اغوی اوس حق نشته چې اغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنه وکړي افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله بله تاسو دا د هغه موضوع یادونه وکړه هم دغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پریږدي په داخل د افغانستان کې امکانات شته کوي چې خپل راتلونکي جوړ کړي خو دغه د دې ورستوي اقداماتو او کرو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته سحر صاحب
کو د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه ملک وي لمړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو درمالمی کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې چې تقریبا لدی سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی ان پراکسی ته مخه کړی او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسي ولري. لدی سره د ملیونونو ایرانیانو ډیټا وی شخصي معلومات هر څو هک سو او ډیر سخت وځوریدو. تاسو پوهیږئ د ایران د ولس هر ورځ 3 میلیون ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي یعنی ګټه نه کوي زیان کوي. لدی د تاسو په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونه تر هغه حد ورسېدو چې په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریون نو د خلکو پاتونه سره دولت مخصوم دومره یانداسې په ایران کې څو پیښې او مثلا سره وان دي څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځوان کوي هغه ډېر خلکو تمال میږي. دوم باز د شمالي کوریا نه سده د دې دوه مرحله د نن نوروز څخه شروع سو شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې الیټ ورتوایي هغه ته لاسرسی ورکړ، چې هغه تقریبا 100,000 یو نیم زر کسان په شون شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ نن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسورده، تر ټولو ډیپریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنوی د سره مخ د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبري، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت تمام دغه ماډل ده، دا اوس یو شل په صد شریعت انسټال کړی دا او نصب کړی دا، یو اتیا په صد شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مو کلنو سره د ژوند کول سي په خلکو یي موسیقي سندري ټایب اته ادي دی دی یو واده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستاسو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کول افغانستان ته تجربه او تخصص ورور ورول او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ. خو د دې لراتک سره نه وځغه بر پرمختګ لمن ځولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزلې نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور وسو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرسته دی وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دی خراب کړه، دغه د اوسنۍ ژوند هم د ستر ابسوردګي طرف ته کو. د افغانستان لټول بدلون نو نړیوال پرمختګونه تاسو درمالمی کی دی، اوس ټول نړی په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل اورز رپورت زو درته کوم، سیواز یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي هغه ته تر څلور کلو کې 100,000,000,000 امریکایي ډالر مرسته یعنی پیسې ورکړي وي. د دې څخه افغانستان محروم و دی، یو ډیر وړ جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ 1,000,000,000,000,000 ده، یعنی 100,000,000,000,000 نه پورته ده. د ټول نړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو، که په نړۍ کې خوندي مختلفو که پانتونونه مختلفو که ټیکنالوژي مطلب کابل و دي کې هم موږ هغه ټیکنالوژي کاروله. اما د دې لراتک سره د انټرنیټي محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو، اما د غوړ د 1990 مو کاغذ پرانی او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نه تو کې خالي وخره و چې ښه ویدسه او نور د ژوند پرمختګ
وکړي. دا خو سهار صاحب کېدای نشي، بیا به د بحث دوام ورکړو. لوی ویلاندې د مې ورسته
وینځل په شونځي کې دا ول سین سنولې تر دوه سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د زما حق دی د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوري. د خبرونه ته مو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر املما نکړی دي. زموږ ټکنیکي همکار وای چې له آغلی امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو. خو سحر صاحب بیا هم د بحث ته دوام ورکو. تاسو د دوه هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړی دی، ایران او د شمالي کوریا دونه وکړه. شمالي کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له څو لسیزو راهیسې حاکمه ده، اما په افغانستان کې بدلون راغلی، موږ ډېر رژیمونه تجربه کړي دي او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاس ته راوړي، خو د دوی په هغه تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. زینو اکثر مواردو کې چې د کډې نجونو د خونځي د بندیدو موضوع مطرح کیږي وای چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې خونځي ته لاړې نشي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړپوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده که هغه په لرې کلیو او باندو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبان لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تیره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړل چې دا راتلونکی نسل زپی، فکر نه کوئ چې طالبان به بالاخره له دغه سې یو کړنلارو په شاشي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکه یې ولې بنده کړې ده، خو فکر کوي چې تر اوسه پورې کوم لیدلې خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي تر اوسه نه دي پشا شوي. او مګر دا یو ډیر مهم اقدام دی، ډیر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوي چې دوی به بالاخره پشا شي؟
یو شی ستاسو د اوریدونکو معلومات لپاره وایم چې افغانان، پښتانه، ټول افغانان د زده کړو، د انټرنیټ د زده کړو، د انجنونو د زده کړو مخالف دي نه. تاسو وګورئ زه به یو ساده مثال درکړم. په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه، تر ټولو هغه مرالونه له میوند ملال څخه شروع، تر دغه وروسته نازوونه، تر دې ټول د میرمنې وي. دغه وروستي کلونو کې زه ته وایم 2003 کال کې که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی چړن ارقام درته کوم، په 2003 کال کې سي انتخابات کیدو د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو. زه یو ادي مثال تاسو لغه راپورټ خاص من زغمن ما کار کړی ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% و. تاسو درمان میږي د دې ل ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو له هغه ولایتونو څخه لز دکړو څخه محروم وو. اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% و. دا اصلا تاسو یو شی واضح معلوموي، نور ولایتونو زه اصلا باس نه قرباني کوم. تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د خزو غړون کچه څومره لوړه ولا. په ټول افغانستان کې هلی وغوړې دي، بدلون نه وغوړې دو. موږ تاسو په مغه عادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې دي، انتحار، انفجار، هر څه کول، بیا موږ هم خپل ځوان ته ادامه ورکړې و. موږ له نړۍ سره ځان نه دغه کول. موږ په افغانستان په مغه عادي شرایطو خراب سړکونو کې بیل میټرو، بیل قطار، بیل پرمختګونو بیا هم حالت ټول هلی غړولې وي. اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کو، شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملی کړ، د افغانستان نن څلور کلو کې هغه وضعیت تور سوال سي. تاسو د معلومات لپاره زویم شمالي کوریا د اوس په بهترین حالت کې ده. شمالي کوریا متخصص کډون لري، خپل اټومي بم جوړوي، راکټونه جوړوي، ټول سیستمونه خپل کنټرولوي، سید لټون نړۍ سره اړیکه کاته ده. اما به د خپل دولت له خپل ولس زده کړو نه محروم کړي. تاسو مرمنې شمالي کوریا زده کړی مساویانه لکه نارنه غوند زده کړه تلسرستری خو مدي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د اسري د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قړې دا واغ لمن زوړي دا وبر په خوله به خبره نه کوي ځکه څوک وایي ته زرمانیږي څه زدا دښمنی کوم. خو تبي خبر د مختص پامل کې معلومي دي په تیر سلور کلو کې واز د دې موضوع انټرنیټ موضوع نه و. دینجونو زده کړو موضوع ولا د افغانستان ونځو کیفیت اوس 20% خراب شوی ده. تاسو وګوري په دې ورستوي کې په تیر کال کې ما څېړنه کوله د افغانستان کې 20% ماشومان ازون کې خوندوی پانتونو ته بیل انګیزي دي. ځوله بیا انګیزي ځغه وایي چې ما زده کړې وکې پانتون مې ول ماسترېم وکا زما په جای وسته بي سواد طالب پدند نهسته او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم. نو هغه خپل عزت نفس لري، هغه مورال لري، هغه شخصیت لري، هغه غرور لري، څنګه هغه تر دې لاس کار وکې دي. د اوسنۍ دولتداري کې تمه وایا حساب ورکونه ستا، شفافیت ستا، کار اهلی کار ستا، استعداد ستا، کوم شی ستا؟ ګوره هیڅ د افغانستان په ست چته دی هغه دی راوستل دی په دولتي ادارو کې نه ول دی. حساب ورکونه ستا په دولتداري کې حساب ورکونه فرض عین ده، لکه متاسف فرض لرو په پادي ځوان کې، په دینی ځوان کې. په دولتداري کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده، سی باید وي. د حساب ورکونه ورکی نه هي د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه، هر یو د اصول قوانینو لمخه کنټرولي ګوري. موږ ځنګلي ټولنه نه یو، موږ امازون کې ژوند نه کوو، موږ ځنګل کې ژوند نه کوو، موږ په یو یواد کې ژوند کوو. د قوانینو اصول لمخه باید ژوند وکړي. په افغانستان کې اساسي قانون ټول هغه قوانين او اصول لایحه ریګولیشن د لمن زیوړو او په منځ ول سلمو شریعت لرو کومه دوله شریعت څه شی ده یاند اصلا په کې کوم ماده لري چې د دولتداری کې د متزه یو شی د معلومات لپاره مر په ټول نړۍ کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانين لري ته افغانستان په نړۍ په شریعت چې ته ټکنالوژي او دولتداری او د خلکو ژوند مدیریت کولای شي مو ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړۍ سره همغږي ته ضرورت لري په دغه ځنګلي ژوند باندې مو نس کول ژوند کو ته سلويک میلیونو ژوند ور برباد کړ اغه په افسردګي اخته کړ اغه نا امید کړ د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغه دغه ته مجبور کوسن دیغه تر لاس لاندې ځوان کوي.
بله ډیر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ لټول بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې په خبرونه کې وایز موږ اړیکه پرې شوله. سحر صاحب خبرې ډیر زیاتې دي پراتون خبرونه کې به بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبرې وکړو خو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړه ومن نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل بلې قدر من وریدونکو دا زما حق د خبرونه هم دومره واخو بیا هم له موږ سره پاتې شئ د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پایل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبره په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي. دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویمه جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نوېستلو د تا ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په ډیر لسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر ګوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داس په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسي ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي د تمو مهاجر ویلې شو. یعنی کایو څوک خپل هواد کې د دې لپاره چې دای دغه مواردو لکه ژبیز او سمتی قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخي، نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د لپاره وکړه، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پریږدي، هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره وسی، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څرنګه کم آیا دا کنوانسیون نه منلی دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډیر مهم دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، تبن له وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه په اړه دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد په اړه بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له غواله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دي میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډېرې قیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي، بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي، داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورئ، یو نړیوال اصل ده حقوقو کې وای چې قانون نه بي خبري وزر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکمه کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده د بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې حقله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي.
او کچیر دا وضعیت هم د دوام وکړه چې هم تاسو په خبره کې روخانه ټول سي در ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مسارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري له وجې پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتلې او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي او ورته متوجه اوسي. ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن نه وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وزي دا غلطه ده، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې مونږ یې په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مس باصب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي. په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک د سفر وکي هر څه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي څري په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ.
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده. نوې فرهنګ نزده کړه کوي، نوې شیان ویني، هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې، په ژوند کې، خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده مثلا لار شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېری ګټې دي. شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېره رولانډه شوې ده او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورې دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مسباسب سره دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپلم لغو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړای دی، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړل. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان د سل دسیوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته. د ناپوهی له وجه نه د توقع ډېره لوړېږي، دا توقع دا طبیعی ده چې کله انسان هغه خپل څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن د اندرازي دا یو طرف دی قضیه ده بل خوانه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخی ځکه دی یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر چوک چی وسی زکه افغانستان که تیگه، خاور، هوا، سرک، موتر، خلق و دانه هر چه خپل دی هر چه تید خپل احساس کهی دغه ټول چه برعکس کیگی نو دی ټول شیانو سره عیاره دل دا پا خپلا یو دی دپریشن مرحله نباید سره تیر شی خود دی لپاره چه دا مسائل پا سری آسان تیر شی پا لومړی قدم که معلومات بیا پا کار دیش تر چو دی معلومات پر بنسک بانده دغه توقع را تیتا شی دی تر چنگ دی خپلوانو دی دوستانو سره علی که دیر مهمه دی زین افغانان دی پا خواشنه سره چه کلا اروپا یا امریکا ترازی دی پا دی فکر دی چه لدی افغانان او افغانی فرهنگ لری کیزان شدا دیر یو غلط فکر ده مون مخامخ شوی دیر سره واغه خلق انزوا که پات شوی دی نو افغانان سره را تولیدل ناست والار اڑی که دیر مهمه دی دی تر چنگ دی نور و فرهنگونو تا درانوی او زان ور سره ایارول دیر مهمه مسئله ده زکا کتا غواری چی یو چوک غواری چی مثلا پا یو پل هواد که خصوصا امریکا که تراشی یو دلتا زان ایار که جوند نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې که یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یوه خاص ستراتیژي له ځان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه مننه کور ودان
درن دوستانو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې لمونږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصباح تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری